په کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د څارونکو انتقادونه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له تیاریانو واوري. دغه په لوګر کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي مرجوب له ادارو په اړه هم یو راپور لرو. نورما طالب هم ستاسو لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیبران کوي.
د اسدی رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د بدخشان د واخان ولسوالۍ د ولسوال معروف خیرخوا دنده ځنډول سوې ده. د آذربایجان د اقتصاد وزارت وای چې په افغانستان کې د افغانستان سره په تجارتي اړیکو کې 20% پرمختګ سوی دی. پاکستان کې نن خبریالانو سره سری مظاهره وکړه. پوره خبر نووري د بدخشان د واخان ولسوالۍ د ولسوال معروف خیرخوا دنده د ویشځي د جنسي ځورونې په تور موقتاً ځنډول سوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د واخان پر ولسوال تور لګېدلی چې یوه بهرنۍ ښځه یې چې د سیاحت لپاره واخان ته ورغلې وه ځورولې ده او جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی. سقیم وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي او تر هغو پورې واخان سرپرست سپارل سوې ده. د معروف خیرخوا له لورې د دې ادعاو په اړه هیڅ وینا تر اوسه نه ده خبره سوې. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان ډګروال عبدالمتین حسین خیل ویلي چې د لوګر مرکز پویالم ته نږدې د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل سوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. ډګروال عبدالمتین نن خبریالانو ته وویل چې پر وسلوالو طالبانو چې په دې سیمه کې راغونډ شوي وو هوایي ځواکونو پرون ماښام بمبار کړی دی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله پر یوه جومات شوي او 24 ملکي وګړي پکې وژل سوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویلي چې په پرونی حمله کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان مولوی حمید او حبیب اخونزاده هم وژل سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند په دې اړه څنګه ویلي؟ د آذربایجان د اقتصاد د وزارت مرستیال صاحب محمدوف ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ تجارت 20% وده کړې ده. د محمدوف دا وینا نن د آذربایجان خبری رسنیو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د سشکال د جنوري او می میاشتو ترمنځ وخت کې دا رقم 15% نور هم زیات شوی دی. محمدوف ویلي چې د لاجوار دولار د دواړو هیوادونو تجارت ته ډیره مهمه ده. اوسمهال د هغه په وینا یولس افغاني شرکتونه په آذربایجان کې کار کوي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایي حریم له افغانستان د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایي قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د هغه راهیسې د یو شمېر نړیوالو پروازونو لپاره خپل هوایي حریم پرانیستی و خو له افغانستانه د هند پر لور پروازونو ته ممانعت و. د پاکستان هوایي چلن پرون په یوه د یادښت کې اعلان وکړ چې خپل هوایي حریم یې ټولو ملکي پروازونو ته پرانیستی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې ویندوی نن وویل چې د فبروري له میاشتې د افغانستان حکومت 20 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. په پاکستان کې نن د خبریالانو سرتاسري مظاهرې وې. هغوی د پاکستان د مختدر پوځ او امنیتي ادارو لوري پر آزادو رسنیو د زیاتېدونکو بندیز پر ضد مظاهره وکړه. پاکستاني ژورنالستانو هم دراز اعتراض کوي چې په وروستیو کې ډېر ژورنالستان له کاره ایستل شوي او په میاشتو د یو شمېر کسانو ته معاشونه نه دي ورکړل سوي. د په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیه مسؤلینو ویلي دي چې په دغه هیواد کې په بې ساري ډول سانسور پر رسنیو باندې لګول سوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي چې ایران به د برېټانیا له لوري د خپلې یوې بیړۍ د تصرف ځواب ورکړي. خامنئي نن د جولای په 14 د برېټانیا دا کار د سمندري غلو کار وباله. وی ویل اسلامي جمهوري او متحد ځواکونه به یې دا شیطان بې ځوابه نه پرېږدي. د خامنئي دا وینا نن د ایران رسنیو خبره کړې ده. د ایران یو سوپر ټانکر د جبل طارق په تنګي کې د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو. د ایران د ټانکرونو د لېږدونکي بیړۍ په نیولو کې د برېټانیا د شاهي سمندري قواو لاس و او دا شکر باندې سوی و چې پر سوریه د تیلو بندیز یې ماتاوه. د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر دونالد ترامپ انتقادونه د زیاتیدو په حال کې دي چې د امریکا د کانګرس د څلورو غړو په اړه یې له توکمیز تبعیض ډکې خبرې کړې دي. دونالد ترامپ پرون د کانګرس د څلورو غړو د څرګندونو په اړه په غبرګون کې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل هغوی یوازې شکایت کوي، دا خلک زموږ له هېواده کرکه لري نو باید له دې ځایه ولاړ سي. ترامپ وروسته ټویټ وکړ چې موږ به هیڅکله یو سوسیالیست یا کمونیست هیواد نسو، که دلته خوشحاله نه دي ولاړ دې سي. ولسمشر دونالد ترامپ دا خبرې له نیویارکه د کانګرس د غړي الکساندریا اوکازیو کورتیز، د میشیګن ایالت د وکیل رشیده طالب، د مینیسوټا ایالت د وکیل الهان عمر او د ماساچوست د وکیل ایانا پرسلی په اړه کړی دي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د څلورو غړو د امریکا پر ولسمشر ادعا کړي چې له تعصبه ډکې خبرې کړي دي. هغوی له ډیموکرات ګوند غوښتنه کړې چې د دونالد ترامپ د استیزا پروسه پیل کړي. د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د څلورو ډیموکراتو غړو دفاع کړې ده.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه ګڼي. دوی وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ تضمین نسته.
لیست رای دهندگان باید تهیه شود. این رقمی که ارائه میشه از دست نهادهای انتخاباتی بسیار دقیق نیست. کسایی که اصلا خودشان نیستن ولی به عنوان رای دهنده نامشان ثبت است و رای دهندهای خیالی میشه برشان مبین.
پاینه حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي چې پر وخت ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو ته ژمنه ده او ټولې تیاریانې نیول سوي دي.
د قانون په اساس باندې موږ هغه امادګی ګانې چې د یو ټاکنو لپاره ترسره کیږي موږ هغه امادګی ګانې لرو.
د ولسی جرګې د کورنۍ او ستونزو په اړه به هم واورو چې لامل یې د دغې جرګې یو تقنینی روبه ځای سوی ده. د دې جرګې یو غړی وایي
په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تاروزي جګړه هم روانه ده، نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د عمران خان او ټرمپ خبرې به د افغانستان پر موضوع متمرکز وي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. موضوع د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. دغو بنسټونو په یوې ګډې خبري غونډې کې نن وویل چې کوم وضعیت چې د انتخاباتو په کمیسیون کې روان دی د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکې هیڅ تضمین نه لیدل کېږي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د سه شنبې په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د شفافیت د نوم ثبتولو د پاڼو د اصلي او جعلي تذکیرو د بیلولو او د رای ورکوونکو د بشپړ نوملړ د تیارولو لپاره هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې د رای ورکوونکو واقعي فهرست جوړ او د اصلي او جالی پانو په بیلولو لاس پوری کړی.
خیلی هم سطحی برخورد کردن و رفتن به طرف انتخابات ریاست.
دیوی لدغه بهیر سره برسیرن چلند وکړ. دا چې مونږ د نه منلو وړ انتخاباتو ته آماده نه یو او کومه ارزونه مو چې کړې څو عمده دلیلونه دي. د رای ورکونکو لیست د جوړ او اصلي او جالی پانې د بیل شي. څوک چې نشته او نمونه شته هغه ته خیالي رای ورکونکو ویلی شو.
رای دهندای خیالي میشه برشان وبیم.
او د بایومتریک سیستم د کارولو نه څرګندواله بل انتقاد دی چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه مطرح کوي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه سیستم د کارولو لپاره کړنلار نه ده ځانګړې کړې. د انتخاباتو په اړه اندېښنې یوازې پر کمیسیون په انتقادونو نه خلاصه کیږي، بلکې د شفافو انتخاباتو بنسټ دا هم وایي چې دا ځل نړیواله ټولنه هم د افغانستان له ولسمشریزو انتخاباتو سره مرستو کولو ته لیوالتیا نه ښیي او که روان وضعیت دوام وکړي بحران به رامنځته شي. د انتخاباتو سهمیه بندي د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو څارونکو په دغه ناسته کې په دې اړه خبرې وکړي او ویې ویل که داسې وینو دیموکراسي او د خلکو رای به تمثیل نشي. لدې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د رای ورکوونکو د اصلي او جعلي پاڼو د بیلولو کار روان دی او کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د رای ورکوونکو بشپړ نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د تعقیم پر اساس ګام پر ګام پر مخ دي. تر دې دمه پورې د تعقیم هیڅ کوم مورد نه دی نقش شوی. زموږ غوښتنه د ټولو نظر بنسټونو څخه دغه ده چې د دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي نه سیاسي، او دوی باید د دغه پروسې سره همکار واوسیږي.
دغه کمیسیون د انتخاباتو څارونکي په نه همکارۍ تورنوي وایي چې د دغه تورونو پر ځای باید له کمیسیون سره ګام په ګام مرسته وشي.
دوستانو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو انتقادونه خو مو اوریدل. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي چې ټولې تیاریانې د ټاکلي مهال ویش سره سم نیول سوي دي او پر ټاکلي وخت یعنی د میزان پر شپږمه به انتخابات کیږي. بیرمن نورستانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغې په سر کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر تیاریانو رڼا واچوله.
د قانون په اساس باندې مونږ آغا آمادگیگانی چه ده یو تاکنو لپارا تر سرکیگی منگا آغا آمادگیگانی لروی وازنه سنزه زمنگا ده بودیجی سنزه و چه تاس پاییگی چه پیسی سره اونه لری بودیجه اونه لری چه نیشی کوله آغا ده وقت پا وقت ناس تو پاساس داغی نمو خاطر جمع شو منگا ده هر شی لپارا تایملاین لرو ده تایملاین مطابق منگا مخیتر آغا هر دیتا چه تاکل شوی ده ده حساس مواد انتقال تا آغا کو چه هر آغا آغاش لکه تقویتی نوی کنه چې پاتل سم د جوازا مو پر هغه زمون ټایم لاین په ما سره ټایم لاین مو افتتاح کړه او په ما سره ټایم لاین مو ختم کړه. نو پاتې شو ټاکنې دا زمونږ سره کرخه ده. مونږ قانون مکلف کړی یاستو همدا زمونږ دنده ده چې مونږ دغه راسپارل شوی وظیفه چې هغه څه چې قانون حکم کوي د هغې په مطابق باندې ځان عیار کړو. نو مونږ ځان عیار کړی زمونږ دارالانشا چې تخنیکي بخش دی هغه تخنیکي کارونه مخې ته بیایي او هغه څه چې د پالیسۍ په برخه کې دي لکه طرزالعملونه لایحې هغه مونږ یو په بل پسې ورته ټول تصویب کړي دي. نو هر هغه څه چې زمونږ مکلفیت دی مونږ هغه ادا کوو او ژمن دي ته یو چې باید ټاکنې ترسره شي.
مېرمن سنی دا یو حقیقت دی کدی ته وګورو چې د افغانستان امنیت په کم حالت کې دی کنه. جګړه دوام لري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په ډیرو ولایتونو ډیرو ولسوالیو او سیمو کې جنگونه دوام لري حتی په لویو ښارونو کې چې دا تر یو لکه څنګه چې ظاهرا ملمیږي د انتخاباتو چارې تر یو حده ستونزمنې کوي. تېرو انتخاباتو کې هم موږ دا تجربې ولیدلې چې څه مشکلات یې رامنځته کړل. نو آیا ستاسو په نظر د جنګ په دوام کې به انتخابات څنګه ترسره کیږي او شفافیت به څنګه تضمینیږي؟
مونږ ټولې آمادګۍ ګانې لرو. یوازنۍ ننګونه چې زموږ په مخ کې دغه د افغانستان امنیت د امنیت خبره ده او د انتخاباتو د مسؤلیت خبره ده کنه چې مونږ مسؤونه توګه باندې انتخابات او ټاکنې وکړو. په دې برخه کې مونږ وخت په وخت ناستې لرو البته د امنیتي مسؤلینو سره او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده چې مونږ وسلې ولرو هغه ولرو. د مونږ امنیت تامین د حکومت دنده ده او هغه مونږ ته دا ژمنه کړې ده هغه څه چې مونږ پورې مربوط دي هغه ټول مونږ انشاءالله هم تام آمادګي ورته لرو.
بله میرمن نورستانی، یو بله مسئله چې دا دواړه یو ډېر مهمې مسایل دي، انتخابات ورسره همزمانه د سولې خبرې کېږي. تاسو هم خبر یاست چې هم افغان حکومت او هم امریکایي چارواکو دا ویلي دي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه باید د سولې او توافق شایي ورسېږي. که چیرې دغه توافق ترلاسه شي د سولې، نو بیا د انتخاباتو د سولې د دې توافق ترمنځ یو کم فاصله پاتېږي. په هغه صورت کې به فکر کوي چې طالبان به د دې انتخاباتو یوه برخه شي؟
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زمونږ ټولو ګډ کور دی. نو چې کله دی او زمونږ د ټاکنو نه د مخه راځي او د دې سولې پرې پروسی سره یو ځای کیږي، نو خدای دې راولي دی و دې همکاري وکړي په دې پروسه کې، لا به ښه شي، سوله خو لا ښه ده، په سوله کې به لا مونږ ښې رڼې ټاکنې وکړو، او که سوله ځنډېږي داسې مونږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو. دواړه د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی وه.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د لوګر سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي د کمال خیلو او زرغون شار په سیمو کې د دوشنبه د ورځې د تلفاتو په اړه زده او نقیز څرګندونې لري. د لوګر والی وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې زیات شمېر طالبان وژل شوي دي، خو د دغو دواړو سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې د دې عملیاتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د تېرې ورځې په دغو دواړو حملو کې شاوخوا 15 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د لوګر ولایت د زرغونشار او کمال خیلو سیمه اوسیدونکو وایي د امنیتي ځواکونو په وروستیو حملو کې 24 وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دوی وایي د لوګر مرکز پل علم اړوند په کمال خیلو سیمه کې په یوه مسجد د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي حمله شوې او د زرغونشار په کلي کې بیا امنیتي ځواکونو په ولسي بګړو ډزې کړې. د کمال خیلو کلي دوه تنه اوسیدونکي چې خپل ټپیان یې د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي د امنیتي ځواکونو لخوا د دوشنبه د ورځې د هوایي حمله په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمانم رحم الله دی د لوګر ولایت د مرکز څخه د کمال خیل د کلی څخه یم. شپږ بجې مازیګر اوس چې خلک مانځه ته مانځنه څنګه راوتي دي، عمل ته هغوی باندې بمبار کړی، بم اچول.
ډېر ګڼ شمېر ملکی کسان شهیدان شول، چې په هغه کې ماشومان، نجونې، سپین ږیري، بزګران، معلمین کې شهیدان شول، څه زخمیان دي.
د دې ترڅنګ د زرغون شهر اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او وایي چې امنیتي ځواکونو د دوشنبه د ورځې مازیګر د نامعلوم دلیل له امله ملکی خلک په نښه کړل. دوی وایي د یادې پیښې څو تنه ټپیان د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي.
دې روز دیګر نفرای امنیتی سر نفرای ملکی ضربه میکنه و به تعداد 10 نفر زخمی داریم که شدید زخمی است. فعلا دم در شفاخانه ایمرجنسی زیر تداوی هستند. دو نفر شهید شدند.
نه ما دوری میتونیم، نه در کرد خورفت میتونیم. حالا خواهش ما اینجا یا مرک در قبر بیم یا که نمی خودشون پا میده یکی چی کنک بر بیم.
در افغانستان دفاع وزارت لده براند بار بار ویلی چه در طالبانو و نور وصلوالو دلو پا براند تهاجمی عملیات زیاد کردی او هر ابرز لسکون وصلوالو تا مرشوب لاده بی. خو د دغه حمله پر محل ملکی خلکو ته د مرجوب له اوختل یو لجدي سمز شمیرل کیږي. تیرونه د بغلان او میدان وردګو ولایتونو څخه د ملکی تلفاتو راپورونه ورکړل شول چې له عمله آن د بغلان اوسیدونکو د اعتراض په ډول د کابل مزار شریف لار د 200 ساعتونو لپاره وټړله. خو د لوګر د دوشنبه ورځ د حمله پاړه سیمه ایز چارواکي د عامو خلکو خلاف وایي چې په دې عملیاتو کې زیاتره وژل شوي او ټپیان وسلوال طالبان دي. د لوګر والی محمد انور خان اسحاق زی ازادې رډیو ویل چې د پېخې پړې چېډنې روانې دي.
یو با صلاحیت هیئت متوجب کړی دی جنازو هویت تثبیت شي چې په هغوی کې ملکي شته که نه. سوري اکثریت یې د امنیتي ارګانو د راپور په اساس سره طالبان دي. په جزئیاتو باندې وروسته وغږېدو چې زرغون شهر په پنځلسو ما خبره وکړه، هغه پوښتي چې د خلکو واقعیا په ضرر دي، هغه به تغییر وکړو ولې زرغون شهر په هیڅ سرعت او په هیڅ قیمت نه یې وکړو.
تازه ولسمشرۍ مڼۍ ویلي حکومت هڅه کوي څو له هرې ممکنه لارې د ملکي مرژوبلۍ مخه ونیسي. طالبانو هم ویلي چې ملکی کسانو د ژوند د خوندیتوب یې لومړیتوب دی. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې د حملې په اړه چې ملکیانو ته پکې مرژوبله اوښتې جدي اندېښنه څرګنده کړې. احسان آرین، ازادي راډیو، لوګر.
جوان
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر ویبپاڼه هم ولولې او خبرونې مو په تکرار ډول واورې. پته مو د www.azadiradio.com یا azadiradio.org. دغه راز کولی سي چې زموږ خبرونې هر ورځ د سهار لو د ماښام تر اوجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صاف او واسه واورې. وجود افغانستان اړوند یو بل مسلې ته د ولسي جرګې د کورنیو ستونزو له امله د دغې جرګې یوه تقنیني روبه ځای سوې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي لا هم د ولسي جرګې د کمیسیونونو ریاستونه پیر او پلورل کیږي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د کمیسیونونو 90% ستونزې هواري سوې دي. تفصیل نجیه صفایی را کوي.
په داسې حال کې چې لسلو زیات تقنیني سندونه د ولسي جرګې د تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسي جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا مهال د کمیسیونونو په ریاستونو لانجه روانه ده. د دغه وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال کمیسیونونه د یو شمېر کسانو په انحصار کې دي او تر ډېره وکیلان هغو کمیسیونونو ته نوملیکنه کوي چې جیبونه یې پکې ډکېږي.
تقریبا تمام کمیسیونونه مهمه په ګیروګون
تقریبا ټول کمیسیونونه انحصار شوي او داسې کمیسیون نشته چې هیڅ وکیل ورته نوملیکنه نه ده کړې، ځکه هلته نه جیب ډکېږي او نه هم ښه څوکۍ لري. تاسو فکر وکړئ د ولسي جرګې په تقنیني مسون کې هیڅ چا هم نوملیکنه نه ده کړې.
کمال صفای وایي د ولسی جرګې د کورنۍ ستونزو له امله د دغه جرګې یو تقنینی ربع ځای شو.
په ولسی جرګه کې دنه زمونږ داخلي ستونزو له کبله د ولس یو تقنینی ربع د لاس ورکړه. په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظر پرتی دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تاروزی جګړه هم روانه ده. نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه موارد ته پام کړی وای.
تبته چل کې د چترتونکو سور زو پوري به د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د ولسی جرګې غړي نعمت الله کریاب بیا د ولسی جرګې د ټاکنو بهیر لستونزو ډک غني او د دغه سیستم په جوړېدو ټینګار کوي.
زمونږ هڅه بدایي چې د سیستم ډیر ساده کوو او دغه ډیر وخت ضایع نشي. د دې تاوان ده چې هغه خلک چې معاملې ته راغلي هغه غواړي چې د پروسه بیا وګده کی او د دې منفعت پکې وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د میاشتې په شپږم نیټه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیسته. له یادې نیټې وروسته د ولسي جرګې د اداري پلاوي په ځانګړي ډول د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې تر ټولو لانجمن او آن تر فزیکي شخړو هم ورسېدل. اوس دا د لتیرو دوه اونۍ وروسته د کمیسیونونو لپاره انتخابات روان دي چې لا هم نه دي بشپړ شوي. خو د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي د کمیسیونونو 90% ستونزې هواري شوې دي.
نږدې 90% ستونزې هوارې سوې دي. د 12 کمیسیونونو رئیسان او اداري پلاوي ټاکل سوي او هیله من یو چې ولسي جرګه ډېر ژر خپل عادي حالات ته وګرځي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل د ولسي جرګې د هرې ورځې د ضایع کېدو زیان ولس ته رسیږي او د ولس باور په پارلمان له منځه تللی. ښاغلی رنجبر وایي که چیرې پارلمان خپلې ستونزې حل نه کړي د ولس له توند غبرګون سره به مخ شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لو اروپا تر امریکا
لغه
اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس یو بل نړیوال مسله راوخلو. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل دی چې د عمران خان او ټرمپ خبرې به د افغانستان پر موضوع متمرکز وي. د پایمې حل کې ویلي چې په کار د افغانستان د مسلې ترڅنګ د امریکا او پاکستان پر اقتصادي او تجارتي همکاریو هم تمرکز وسي. په دې اړه اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن سه شنبه هیله څرګنده کړه چې واشنگتن ته د دغه هیواد د صدر اعظم سفر به د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حال کې ترمیم کړي چې امریکا هڅه کوي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. کتونکي وایي چې د روانې میاشتې په 22 نیټه په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر 13 کلنې جګړې وي. امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو سیمینار ته وویل پاکستان په ښه نیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا رامنځته کړې ده او دا ښیي چې پاکستان په دې ګډ مسؤلیت کې ځان شریک بولي. د همداراز وویل له همدې کبله دا به مناسبه وي چې له افغانستان رانیولې تر دوه اړخیزو مسئلو، اقتصادي او تجاري همکاریو او په جنوبي اسیا کې تر سولې او ثبات پورې په پراخو ساحو کار وشي. ترامپ او عمران خان په خواب پر یو بل انتقادونه کړي او د پاکستان صدر اعظم ویلي و چې د امریکا له ولسمشر سره کتنه به ورته د یو ترخه درمل د تیرولو په شان وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاغلی قریشی نن وویل چې عمران خان ته د ولسمشر ترامپ بلنه د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت ښیي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2018 میلادي کال د شاغلی ترامپ د ولسمشرۍ له پیلېدو سره خراب شوې. ترامپ په ځلونو ویلي چې پاکستان د سختدریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د سختدریزو پر ضد په جګړه کې صداقت نه لري. سپینې ماڼۍ په تکرار د پاکستان پوځ تورن کړی چې په عقیدوي دلایلو او په افغانستان کې د هند له نفوذ سره د مقابلې په خاطر له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د ترور پر ضد په جګړه کې له امریکا سره د ائتلاف تاوان ورکړی دی. چیر کال ولسمشر ترامپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرسته وځنډوله. ویل چې پاکستان د مرستو په بدل کې امریکا ته له دروغ او چل پرته هیڅ نه دی ورکړي او فکر کوي د امریکا مشران نه پیپوهیږي.
اوس په ورسو د ساينس ډګر ته یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یو نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه ښېګڼې لري لږ ما څرمن خبرې وو.
یوې هندۍ کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسانه کېږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لیوي وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا د آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنۍ وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو ل پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مدمو درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د چکنور د عوام ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې مومندري ولسوالۍ موږ سره ګوندي خوا کې ده. همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بې وزله خلک، سله شوک یتیمان، کونډي، رنډي، د ټول حکومت یا دولت له موازنه ورکړل، دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه. خو بدبختانه د چکنور د علاقې سیمې خلک چې دي دته لیکل کېږي، خو دوره نه چا مواد ورکړه، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراته دي، دوی سره نه چا ول د هغه وسایل ولور نه کړل چې دوی په هغه وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. هم د پښتو باندې خلک ودرېږي، الله دې وکړي چې دا خلک سره همکاري وکړي.
دولت بدری سلام
افغان له کله څخه زما د سفته او هور ملي دایره څخه دا وطن و چې دغه برېښنایي تذکری د زر تزره په ختیځون او بیلابیل سیمو کې شروع کی مخکې بیا را سوونه وي لسو میاشت باندې وعده کړی چې موږ به د تذکری شروع کړو نو بیا نوي کال کې هم شروع نشولې اوس تقریبا چې لسو میاشت روانه ده بیا هم غوښتن لرم چې د تذکری د زر تزره په ختیځون به شروع شي نور موخنیسم ازادي راډیو زندهباد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدل خبرونه مولا هم ادامه لري یو مهم بل خبر چې دی د په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان سکاټ میلر نن د امنیتي وضعیت ارزول په هدف هرات ولایت ته تللی دی نوموړي هلته د ایراتي چارواکو سره کتلې دی او ویل دی چې افغان او بهرني ځواکونه د ملکی تلفات پر کمول کې هڅه کوي دا وروسته واوري زموږ بل خبري مجله سید سمیا بس وړاندې کوي